چې مخکې مرغۍ ته اشاره وکړه کنه، او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکې یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ، آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي؟
زه عموما نظم لیکم. بد نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي، کنه یو نظم دی باید کښته وي. پانه هغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نشي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفات د جنګ تصویروې، او په دې منځ کې بیا شنو باغوت دی او شنو توتیان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کېږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دي احساس چې دی هغه څه دي. دا عادي خبرو کې ته وړاندې کولی شي. ته چاته ویلی شي زه تږی یم، ته یو چاته ویلی شي چې ما وانه ورېده، یا یو داسې یو څه شی. شعر باید له دې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غوني دي ذکر کړي، داسې یو څه چې اها او دا هم شته، یا داسې یو هغه هم شته.
یو شمیر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، کله میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه که چېرته یو څه بې نظمي د دوی په وینا راغلې وه، هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د رومانس د خبرت کړې وه چې مفت کسلي ورته دا نصیحت کړی و چې شعر نو د لیکه د قلمه ورسته د ورسته وختونه کې مې د رابرت ګریز خاطرې ولوستلې، د انګلیش شاعر د دمینه ریوالا چندر کې د ایجن کې دلې مو د یو خپل یو شعر یادې وای، ما اته به ولې ایدس کې او په نه به شم د دې مطمئن نه چې زه د خبر کم کنه. او د تصرف د خبر له یو بیا غو وخت یو بل لیکوال سره شریک وی چې ما د شعر د ایدس کې هغه وخت چې په دې ایدس کې خپل هغه اصل درې سلې د چیشو زه دا نه شم کولای.
فکر نه کوم چې اکثریت کسان د خبره منی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري، نو په کار نه ده دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
وین وخت څه دی هیږي د څه نه چې به خې ما نه دي کړی چې زه وایم چې اېت کله به تاسو څه نه دي کړی. خو دا چې زه دې ته شیر اډیټ کړی سم دې زیات یا هغه کوم زه ترې ټول به ځان کې نه وینم، نه څه کومه د یو قسمه خبر سره لرم، دا چې سره زه یو جالب رابطه لرم، د دې جرأت به نه لرم چې زور سره مخسم بلته یا هغه حس ته ستنه شم، بلته امرې شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم. یو څه کومه پوری چې لیکتي او چې څنګه وې زه چې بيته ور زما او هغه ګورم دا په دې معنی چې بيته سره ځان پوری وسوم کنه کې اوس غیر په مثالې لمه پوری دي اته له ځان لري کې او بيته دې از وو په لار باندې سفر کوي به بيته دې په لار باندې پوری کړي ما تا دې ودې هیڅ دې زه سینې وخت دې نه زوريتم فکر کوم دا ما کمزوري ده.
لا شفقي خپل وخت څخه په مننه لې به خبرتیا ورسته د ځوانو افغان شزینه کیسې لیکوالو کیسې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دوی لند کیسې د وی مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي لژوند خبرې شو، او د بلې وی مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغانې لسترګو قتل شوې دي. لمړی په وطن ته مخ کړو. د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځه محصله لیمه دوران د لشت په نوم کیسه لري.
اغرا په لمنه کې د کېګدیو لڅنګ مړ مړ لګای پورته کېده. د سپی په غپا تورې پښو د غره خواته منډه کړه. لخت له کوڅېنه خلای لري کړل په اور پسې نیم وچ بوټی کې خو لاسې تر ځنې لاندې ونیو. سترګې د غره په څوکه کې خاخې کړې. زړه کې څه وګرځېدل. لوګي په پړسېدلو سترګو کې اوخه ډانډ کړې. د باړخوګانو په شنو خالو یو بهېدې څه شو. سپینې شیدې په اور توی شوې. شین لګای پورته شو. تور دی کې لنغریخ کته کړ. لاسې پر وسوځید. شنسترگی شوخا وارولی دی پخوت را پای واورید و روی کتل پین سری لکیگ دی را اواتا زورا نسترگی لخت دا ونیولی کندا سخلی و خوزید و بدبختی پام دی چیری دی نزما کلا در باندی عبادشوان نمی دی نارگل زوی مینا لخت استرگی خکتا واچا ولی سور اسویلی ویست لزان سر غلی و ویل دای با ملمان زرگونه کلی ده نرگل دی مور گند کمیز زولای زولای شو لاسی پملانی ولی و روانه شو پوری دختی تای وکتل و ریس پر غره و روانه و نری شمال نوی رتو که دلیش نبوتی خوزوال دنگ تور بخون زوان ترمخ رما ور پسی پا دخته که رخ کارشوال دی پسونو او میگو دی غالو دی کلونگای و کلنگار خود دی باران ساز که ده نرگل پلمر و حلی مخوالا گیدل دستر گسمان تا ونیوی و گلوار شو اره لاس که اگد لرگه یو خوزاوه رما گرنده روانه شوه کگده یو تا نگده شوه زوان غخ کرد لشتی و لشتی راشه میگی ولوشه لخت پاسی ده روانه شوه دی کوچه کنده سخلو و خوزی ده انارگوله و اناره زوانی مخیطه و درید زره کوچه موسکه شوه دی مخو گنزی لاجه وره شوه دی گرن کمیس لجیبه ای و شیرنه راوه استله زوی تایوانی و وی ویل دی زندی لور میدر تا گختی هوی خلایه خی عبادی ورغلی چی خبر ور سر خلاصه کلی زوان موسکه شو و بیره و بود دی غنده دی کگده و لخوا ماشوم من دی راو حلی سر وقتان شمال لا گرد ورد کلی و لختی دی میگل وشل پریخ و دل پاسه دا انارگل تای مخ کل دی لونگ زوی دی ماشوم را ورسید انارگل تای وکتل پس بسای ویل زیرای زیرای میگوارم دی زندی اکالو ری در تا وکلا انارگل موسکه شو لختی سوی گوتا پا جبلنده کلا
للیمی دوران سخم مننه چی دا کسی آزادی را روی مجلی تا پخپل شخص سبت شوی را لیشلی و ووس هم بلا کسی دا جوان رنگ پا کسی کمو لیکوال او شایر آبی دست پوشمی دا اروپای و پارک دا ورولی
دی مازدیگر المار لوی دا لیوو آسمان کلا ژیړې چپې لگ لگ ښکاری دی تیمنی دی وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده دی ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه ورځ کرار کرار تیاره کېده شمال په تیزیدو وو خو په دې وخت نه تیرېده دی پارک کنج کی پر چوکی غنج ناستوا خیسته جامعی زان کی وی خول چیری دا سیخکاری دا لکه چه تا چی خفا وی خدای خبر چه تا بخفا وا چه بیج رکی وو چه بی غختل همدی خواتا می ورکتل زان سره می وویل ور شتری و پختوالی چه شوی بیا می وویل هغه با وای چی تا چوکیه ستایت زان سره می وویل ژوند کې به څه مشکل لري بیا می وویل نو څوک مشکل نه لري بیا می ویل یوازې به وي تنهایی کې خو بیل خوند وي وږی به وي پیسې به نه لري نه خو هغه د ښایسته جامې دي دسکول یې هم ښه قیمتي ښکاري همدې چورت کې ډوبوم چې بلی خوا ته د پښو غږ شو یوه ښځه د خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته کنګری یې د پارک په پنجره وتړه خپله کورتۍ یې وویسته موبایل یې راواخیست وږی یې وربنده کړه ځان سره یې همغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله کومه چې موبایل کې پلی وه د ټال پخوا ورغله کورته یې د ټال څنګ کې پر پایا زوړنده کړه ویښتان یې خلاص کړل ټال کې وزنګېده د شمال له شور او د پاڼو د موسیقۍ سره د دې طلایي ویښتان هم نڅېدل ټال ورو ورو ودرېده دا ترې کوزه شوه خپله کورته یې واخیسته کنګری یې له مزې ونیو غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې ل پارک ووته بلې خواته مې چې وکتل هغې سر ټیټ اچولی و د پارک د دروازې په خوا روانه وه
ښاغلی سپوږمۍ څخه په مننه چې د اروپا یو پارته وروستو. له وی خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د وی مجلې له خبرېدو خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله مهاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به دوهمه ګڼه خپرې شي. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپل ورکو دی جيبه او بیا موږ ډېر لږ قیمت دی خای به 15 یورو ده. نو وختل موږ د غي یو څه ګڼې خرڅ شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووزي. نو بیا به بل ګڼې چاپ او یو نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي. ځنې ادارې ممکن نه وي ځنې دوګر چې دا لګښتې یو څه ورکړي شي. نو بیا به موږ ګڼې چاپ وو د خیر.
پدې کې کوم لیکوال تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی. یو هدف مو دا دی چې دوی تر منځ اړیکه ټینګې کړو او د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته. او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بېلګې په ډول النګل سهار صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب باسم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نومونه یې ماته یاد راځي په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خبرې شوي دي. او په راتلونکي کې نور هم شته چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي چې وفا سمندر صاحب. نو اله د دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول اغلی سهیلا اصغری او نورې ځینې مېرمنې چې دي نومونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په هڅوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو بېلابېلې برخې لري چې بېلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخه لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي. یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. او بیا ځینو نور لیکوالان ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په غیر باندې لیکل وکړي. مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري د غیر په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنۍ ستونزې د بلیک په ډول لوګان سره په لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې. او یا جرمني کې د بلیک په ډول تیر ګڼه کې لیکنه خبره شوې و زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کیږو. او ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خبروي؟
لومړی ګڼه خو شاوخوا څلور څلوېښت مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي. نو موږ تر د 500 سل مخونو تر منځ یو حد ټاکلی.
تاسو د توزیع په برخه کې ستونزه نه لرئ؟ ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرضاً په جرمني کې د پوسټ ډېره ګرانه ده که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټ دی وی مجلې په لګلو باندې شوق په 2 یورو لګښت راځي. خو یو مشکل چې موږ سره مخ یو غدا ده چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي هغه د دې آنلاین شیانو د اخستلو د پیمنټ سره بلد نه دي. مثلا ډېرې په فال اکاونټ نه لري. خو تاسو به وکړئ چې مختلفو ښارونو ته ګانې ولیکو، غلطه استازي ولرو. مثلا ځینې هټۍ دکانونه او مارکیټونه بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پاتې خبرو بیا به د یو ورځې له هغه ځای به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه لکه فرضاً کلچر شاک یا مثلا د افغانانو د ژبي ستونزې، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي. داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان ډیر افغانان له ورته مشکلات سره مخامخ دي. آیا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راوخلې او خبرې کوي او نور سیمو ته هم خپل مجله واستو؟
حتما شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان اوسېږي هغه سره به مو اړیکه نیسو، خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي او که چېرته هلته حل لارې وړاندې کېږي یا کوم څه خبرېږي کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. خو په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا استرالیا نورو ځایونو کې چې دي هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده، نو هغوی ته شاید دغه حل لارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې زړه پورې نه وي، خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه کسان چې
تاسو آنلاین مسله یاد کړه، په آنلاین ډول باندې یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین بیا خپروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته او هم لرو چې په هغه کې د مجلې آنلاین بڼه هم خپره کړو، خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې پروځي هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونا ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یو سلسله خبره شي. له شاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني تراغلم ومي لدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنۍ ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کېږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګ ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیت ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو او په رټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبرېږي یا پولیس یا ښوونکي خبرېږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کېږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنی لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تېرېږم. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړیږي، زمینه برابرېږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږه خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري یعنی د کار شرایط پوره کوي یوازې 40% یې کار کوي، نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي. هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي روغ دي کار کولی شي خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کړم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کېدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبره هم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کېدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپل ستونزې او خپل تجربې یو بل سره شریکو نه پام دې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکرارو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
للیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې لزوان ژباړون کې لیکوال خیر شمال شینواری سره د یوونی به ژباړل شوی اثر پاړه شهید لیم خصم دستی د ویر یو خبر د افغانستان د علوم اکاډمي یو غړی چرندوی فرید الله نوری نورستانی ومر. هغه له 2 کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغي اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې ساور کړه. د علوم اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وای اروشاد نوری ځوان لارخون پو چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوری نورستانی د 40 کالو په عمر وفات شو. د علوم اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي رادیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندون کې وباله او ویل چې په مړینې دا برخه خوار شو. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوری د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل اثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغلی نوری چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکو د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ اتنوګرافي او د باستان شناسي اړوند مزامینو درس ورکاوه. د پټولنیزه برخه کې هم فعال و. د یو علمي فرهنګي شخصیت و. پښتو او دری ژبه شاعریم کوله. د 15 مستقل اثر چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسي د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعرۍ په اړه باندې و دا چاپ شوی دی.
خغل شکیب وای د دې تر څنګ د استاد نوری لزګونه علمی مقاله د هیواد په بیلابلو چاپی رسنیو کې هم خپری شوی. د استاد نوری د مړینې پاړه د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو هم خفګان خودلې او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوری نورستانی پوره 40 کال وړاندې د لغمان پالنګار کې پیدا شوه خو له اره د ختیځ نورستان اوسیدونکو د هغه مورنۍ ژبه نورستانی واخو تر ډیری آثار په پښتو او دری ژبه خپاره شوی. هغه په کال 1900 د نورستان د ننګرهار للیسی فارغ شو وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوری د کابل پوهنتون په قدرې نمبرو تر فراغت وروسته په کال 1908 کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمی غړی وټاکل شو چې تر مړینې دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوری نورستانی ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواری تر اوسه 4 اثر چاپ شوی دي او د لور مینه په نوم کتاب چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د کې ټول هغه لړلې مطلبي کوم پس راپورې بیلابل کیسې دي چې یو مفهوم یې پکې یو مطلب وي پکې نو هغه ما پکې ژباړلې.
ما چې څنګه ورته کتلې دي لاندو کې سوپ چوکاټ کې نه دي د سړي لکه نقلونه لکه حکایتونه هم داسې دي.
او بالکل د سیو مفهوم نه ډک کنه د حکایت چې یو نصیحت وي امدا سي دبل
دا تاسو لکه مشه بشبارلی
دا د انګلیسي ژبه نه ژباړل شوی دي زتره انګلیسي ژبه
زیاتره مو ویل یعنی نور لکه مشه بشبارل شي
څه په کې مطلب زنه د سیو چې د اردو زنه کتابونه او چې کوم ساز لاند مطلبونه او کیسې وي هغه شوی دي
او دا کله چې مشباړه کړی دا بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې د حکایت چا لیکلې ده او تاسو له چا نشبړلې ده او کوم کتاب مو یعنی مراجع ته مو اشاره کړې.
نه نه دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي نه هر ژباړ اتمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړې نو هغه ته مو په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب شته په دې کې مو ګورته اشاره نه ده کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د ژباړې اصول د ایجابوي چې خامخا به اشاره ورته وشي.
او بالکل باید وشي ورته خو دا چې وس اشاره نه شو به باید نه خدام مناسب ده چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال و او د کوم کتاب نشبړ شوی ده
شنوار سپ د دې خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي
بالکل ان شاء الله دا مهم ټکی ته اشاره وکړو زما مور تر پام کړ دا ډیره مهمه ده ځکه چې کڅو غوړی چې د کیسې کم شي بار شي د اصلي منبع نه خبر شي سرچینې نه خبر شي هم کولای شي چې مثال هغه پلاتن په انټرنیټ کې وکړي نه بلا بل منبع نه هغه کولای شي چې د اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړي نو ان شاء الله نهایي کوشش وکړو
دا کتاب ته دا نوم لکم ځای انتخاب کو اول مو دا نوم ورته انتخاب کو چې د لور مینه
نوم په دې خاطر نور کچې دې کې بلابل ډېر کیسې وي خو دا پکې ډېر مهمه وزکه د لور مینا واکین پرختینه مینا یو ان په حساب کې غون کتاب باندې خاطر لازم وګڼل شي د لور مینا په نامه ورکړو ان دا یو کیسه باندې کې و د لور مینا په نامه باندې نو باندې خاطر لازم وګڼل شي دا کتاب باندې نامه کړو وزکه چې د لور مینا په واکې معنی باندې رختینه مینا وي او ان دا وامدار وي چې د یو پلار سره لري
نو اوس بل شغل شتنواری ده همدا د لور مینې حکایت واورو
یو پلار چې ډېر ښکلی موټر واخیسته دې سړی یو څلور کلنه لور هم درلوده دا لور ډېره په ګرانه وه نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ په دې وخت کې لور یوه تیګه راواخیسته او په موټر یې څکرخې وکړې لار کله چې پام شو چې په گاڑی کرخې وکړې نو ډېر غوسه شو او لورې په لاسونو باندې پر رنج ووهله او ډېر سخت ټپي شو او آن نور خلکو هغه ماشوم روختون ته یوړه د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشور کړو ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شو چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي نو ډېر پریشان او غمجنه شو کله چې انجلۍ سترګې وغړولې نو پلار یې مخې ته ولاړو لور ورته وویل لالا جان څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي نو لالا جان بې ځوابه شو او په ژړا شو څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ نو ګوري چې هغه کرخې چې لور یې په موټر کخلې وې په تیګه یې په موټر باندې لیکلې وو مینه درسره لرم لالا جان
لحمد حکایت سره په دې هیله او تمه آزادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي زه هم چې بر له تاسو اجازه اخلم خدای مومل
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیاں زادا زان غک دشمن منز ترا بللیم المنز می پالا من کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپو تا پاتکی گدرنا وزری.